افغان حکومت دارا پرونه چیړي چې ویل کېږي د طالبانو پخواني مشر ملا اختر محمد منصور څو ځله ایران ته سفرونه کړي وو. د هلمند د کجکي د برېښنا تړون لاسلیک شو او د برېښنا ظرفیت به یې له 50 میګاواټه یو نیم سل میګاواټه ته لوړ شي. د ازادي راډیو په یو ساعته خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نړیوال خبرونه رضوان مراد اوروي. مراد صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
شیبر صاحب، د نړۍ په مهمه خبرونو کې طبعا په استنبول کې چې نن کومه چاودنه شوې ده، هغې خبر راخسته نړیوالو ژانسونو، او دغه راس روسیه وایي چې پولینډ کې د ناټو او امریکا تمرینونه پوځي د دوی امنیت له ګواښ سره مخامخ کوي.
بلې، مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل خپاره کړو، د افغانستان کورني خبرونه له ناجیې صاحبې څخه اورو.
د افغانستان دفاع پخوانی وزیر د ګلوبل ویتنس سیرنیز بنسټ تورونه رد کړي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال په یو شمیر ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په فعالیتونو کې د سیاسي کړۍ او لاسوهنه جدي ستونزه بولي. او افغان چارواکي وایي چې په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو له لورې د تختول شویو کسانو د رخلاصون هڅې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر بسم الله محمدی د ګلوبل ویتنس سیرنیز بنسټ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې محمدی د بدخشان ولایت د قانونو په غیر قانوني کیندنو او قاچاق کې لاس لري. ښاغلی محمدی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل کچېرې بیا هم پر ده د لګیدلو تورونو په اړه څوک اسناد ولري، د یې ځواب ویلو ته حاضر دی.
تورونه چې په دې راپور کې پر ما لګېدلې چې ګواکې زه د بدخشان ولایت د قانونو په کیندلو کې لاس لرم یا شریک یم، بې بنیاده ګڼم، هغه ردوم او محکوم کوم یې. که په دې برخه کې پر ما کار اسناد او شواهد موجود دي، زه حاضر یم چې په اړه یې د افغانستان ملت او قانوني زیرسلاح ارګانونو ته ځواب ووایم.
خغلی محمدی دا هم ویل که ضرورت پیښ شي عدلی او قضایي ارګانونو ته به اعتراض وکړي. په دغه سیرنیز راپور کې د افغانستان د ملي دفاع د پخواني وزیر بسم الله محمدی نوم هم راغلی چې د کران او منجان د کان په کیندنو کې د عبدالملک ملاتړ کوي او د لاجوردو په سوداګرۍ کې لاس لري. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال په یو شمیر ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په فعالیتونو کې د سیاسي کړیو لاسوهنه جدي ستونزه بولي. عبدالرحمن رحمان نن د مشرانو جرګې ته جوابي غونډې ته وویل چې دغه چارواکي له امنیتي ځواکونو د ځان په ګټه کار اخلي او تر خپل اغیز لاندې راوستل دي، خو ښاغلی رحمان د کوم ځانګړي حکومتي چارواکي نوم نه دی اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له هرې ممکنه لارې هڅه کوي سو په کندوز کې تختول شوی مسافر د وسلوالو طالبانو له منګولو آزاد کړي. دغه وزارت ویان دولت وزیرین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسافرو د خلاصون په هدف عملیات روان دي.
کوم کسان چې د مخالفینو له خوا نیول شوي وو، بیا څو تنه یې په شهادت رسولي وو، څو تنه یې چې تر اوسه پورې خوشي شوي نه دي، د هغوی لپاره هر څه چې ضرور وي کور یې په کار اچي تر څو چې دوی ته زیان ونه رسیږي او د هغوی د منګورو راخوشي شي.
وسلوالو طالبانو تیره اونۍ د کندوز د علي آباد ولسوالۍ په شینتېپې سیمه کې د کابل کندوز پر لویه لاره 115 مسافر له موټرو ښکته کړل چې وویشت یې له ځان سره نامعلوم لورې ته یوړل. او د افغانستان د پوهنې وزیر وایي چې د روان کال د صد میاشتې تر اخره به د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو دقیق ارقام له ملت سره شریک کړي. اسدالله حنیف بلخي نن په کابل کې د یوې غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې د یو پروګرام له لارې هڅې پیل کړي سو په ټولو ولایتونو کې د خیالي زده کوونکو ښوونکو او ښوونځیو دقیق ارقام په اړه معلومات راټول کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اورئ.
د ترکیه چارواکي وای د استنبول ښار په مرکزی برخه کې نن یوې بمی چاودنې 11 کسان مړه او شپږ دیرش نور ژوبل کړل. د استنبول ښاروال واصف شاهین ویل په شل شو کې د پولیسو او افسران هم شامل دي. دیوی د استنبول په وزنی جیلر سیمه کې نن سهار اته بجې او څلوېښت دقیقې په هغه موټر چې ځانګړي ځواکونه لیږدول موټر بم چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې د پولیسو اوه افسران او څلور ملکي وګړي وشل شوي دي. خدای دې د هغوی په اروا او رحم وکړي. شپږ دېرش کسان نور ټپیان دي چې درې په نازک روغتیایي حالت کې دي. د پیښې په اړه تحقیقات دوام لري. دا بمی چاودنه د استنبول په هنتون ته نږدې د ښار په لرغونې برخه کې شوې ده. که څه هم تر اوسه چا د استنبول د نننۍ چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې وړاندې دغه شان حملو پړه پر داعش او د کردانو پر کارګر ګوند یا پی کی کی اچول شوې ده. روسیا وایي په پولینډ کې د ناټو پوځي تمرینونه په اروپا کې د باور او امنیت له فضا سره مرسته نشي کولی. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف دا څرګندونې نن وروسته له هغې وکړه چې ناټو او شریکانو یې یوه ورځ وړاندې په پولینډ کې تر ټولو ستر ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. په دې تمرینونو کې د پولینډ، امریکا او ناټو شاوخوا یو دیر زره سرتیري په مځکنیو، هوایي او سمندري تمرینونو بوخت دي. روسیا خبرداری ورکوي چې پولو ته نږدې د ناټو هر ډول پوځي حضور د دې هیواد امنیت ته ګواښ جوړوي او مسکو به پر وړاندې ګام واخلي. د قزاقستان چارواکي وایي په شمال لویدیز ښار اکتوبه کې پر پولیسو د وسلو پلورلو پر دوکانونو او د ملي ګارد پر تاسیساتو په وروستیو حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر نولسو ته لوړ شوی دی. د پولیسو ویان الماس سودابیف نن وویل په وژل شویو کې دیارلس مشکوک برید کوونکي، درې ملکي وګړي او د ملي ګارد درې سرتیري هم شامل دي. پولیس وایي څلور مشکوک حمله کوونکي ټپیان دي، اته نیول شوي او وو پسې عملیات روان دي. د قزاقستان پولیس وایي په اکتوبر ښار کې وضعیت آرامه دی او کاروبار او عامه ترانسپورت پکې په نورماله توګه فعالیت کوي. که څه هم ځینې چارواکي د اکتوبر په ښار کې په بریدونو کې سخت دریځ اسلام پال او وسلوال دخیل ګڼي، خو تر اوسه د دې حملو انګیزه نه ده معلومه شوې. د اوکراین ولسمشر له خپل فرانسوي سیال غوښتي چې د فوټبال اوکراینی مینهوالو ته د 2018 کال د اروپا د فوټبال جام د سیالیو د لیدلو لپاره د ویزې اسانتیاوې برابرې کړي. د فوټبال د سیالۍ د روانې جون میاشت په 15 نیټه په پاریس کې پیلېږي. په کیف کې یو شمېر کسانو د فرانسې د سفارت مخ ته اعتراض وکړ او د ویزو په ورکړه کې د ځنډ له امله انتقادونه وکړل. اروپایي کمیسیون په تېر اپریل میاشت کې هغو اوکراینیانو ته چې بایومیټریک پاسپورټونه لري د لنډې مودې د اقامې او وړیا سفر پیشنهاد وکړ. اروپایي شورا او پارلمان باید دا پیشنهاد تصویب کړي. او د ریپورټونو له مخې هیلری کلینټن په دیموکرات ګوند کې دننه دومره رایې ګټلې دي چې کولی شي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دې ګوند کاندیده شي. د دیموکرات ګوند د کاندید په توګه د میرمن کلینټن له رسمي تایید وروسته به نوموړي د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر باراک اوباما به په راتلونکو څو ورځو کې د دیموکرات ګوند لخوا د میرمن کلینټن کاندیداتوري تایید کړي. اوس هم د هوا حالات مرزیه احمد یې وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان ریز په دې تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 12. په هرات کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 28. په کندهار کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 31 او ټیټه 22. په مزار شریف کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 32 او ټیټه 28. په بامیان کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 9. او په جلال آباد کې به هم باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 32 او ټیټه 28.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال وای
دا گزارشونه چې اختر محمد منصور په ایران کې اوسېدی یا په نورو سیمو کې اوسېدی د افغان حکومت ته رسیدلی دی. افغان حکومت دا سیډي
په خبرونه کې مو بیا د ماسکو د دې وړاندیز پاړه چې د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي د افغان حکومت لاک سلام علي خبرو. دا به هم واوري چې د هلمند کجکی د بند برېښنا تولید او به څو برابر زیات شي.
د تولید برق 100 میگاوات و همچنین افزایش ذخیره در حدود 1.1 میلیارد متر مکعب.
را روانه جمعه د شلمې پیړۍ د نامتو غاړي محمد علي جنازه په امریکا کې خاورو ته سپارل کیږي. د ویلو د پتنګ غوندې الوزم او د غومبسې په څیر چې چل کوم
I'm going to float like a butterfly and sting like a bee.
افغان حکومت وای هغه راپورونه چیړي چې وای د طالبانو مخکینی مشر مولا اختر محمد منصور تر وژل کېدو مخکې دوه میاشتې په ایران کې تیر کړی وو. یو شمیر ایرانی رسنۍ وای مولا منصور له ایرانی چارواکو سره پر یو لړ مسایلو موافقې هم کړې وې. د طالبانو ځینې پخواني چارواکي وای له امریکا سره د مخالفت له وجې شای ایران د طالبانو له مشرتابه سره وخت نا وخت اړیکې جوړ کړې وې. پر دې موضوع له کابله قسیم سولمل راپور لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای په ایران کې د طالبانو د پخوانی مشر مولا اختر محمد منصور د اوسېدو راپورونه ورسېدلې او په دې اړه څېړنې کوي. د ولسمشر یو ویاند دوا خان مینپال د سېشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې پر دې موضوع د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به نتایج شریک کړي.
دا گزارشونه چې اختر محمد منصور په ایران کې اوسېدی یا په نورو هغو سیمو کښې دی اوسېدلی د افغان حکومت ته رسېدلي دي. افغان حکومت دا څېړي او تر څېړنو وروسته به یې پایلې له تاسو سره شریکې.
جهان نیوز چې رهبویان انقلاب اسلامي ایران ډلې پورې اړه لري راپور ورکوي چې د طالبانو مخکینی مشر تر وژل کېدو مخکې دوه میاشتې په ایران کې اوسېدی او هلته یې له ایراني چارواکو سره پر یو لړ مسایلو موافقه هم کړې وه. د راپور له مخې له ایراني چارواکو سره د اختر محمد منصور یوه موافقه دا وه چې دی به په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې سره د طالبانو د یوځای کېدو مخه نیسي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې ملا منصور د اپریل په 16مه ایران ته تللی و او د مې په 18مه پاکستان ته پر لاره امریکایي بی پیلوټ الوتکو وویشت. فارین پالیسي بیا وایي چې منصور د روان کال په فبروري او مارچ میاشتو کې هم ایران ته تللی و. ایران ته د طالب استازو او مشرانو د تګ راتک تر څنګ په وار وار له طالبانو څخه ایرانۍ وسلې هم لیدل سوي دي. له طالبانو سره د ایران د پوځي مرستو یوه بېلګه دا ده چې شاوخوا درې میاشتې مخکې په بامیان کې د طالبانو د وسلو یوه زیرمه وموندل سوه چې پکښې ایرانۍ وسلې وې. که څه هم د ایران حکومت له افغان طالبانو سره خپل اړیکې رد کړې خو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه دا احتمال نه ردوي چې په افغانستان کې د امریکا له حضور سره د ایران د مخالفت په خاطر دي دغه هیواد له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې وي.
ما فکر باندې ایران هم هغه ملک دی چې هغه د ځان لپاره امریکایان خطر بولي. په دې صورت کې کېدلی شي چې د آسیا ټول ملکونه دي هغه د طالبانو سره په دې نسبت باندې رابطه ونیسي چې هغه د امریکایانو دوی په مابینځ کې مخالفت جریان لري.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په کومه اندازه چې پاکستان د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره اړیکې لري هغومره ایران هم راکړه ورکړه ورسره لري. آریان یون وایي تر هغو چې ایران د افغانستان په خاوره کې د امریکا ګټه په نښه کوي نو له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره به د دوی اړیکې همداشان دوام وکړي.
نن په کابل کې د افغانستان د اوبو او انرژۍ د وزارت او یوې ترکی کمپنۍ ترمنځ د کجکي د برېښنا د بند په اړه تفاهم لیک لاسلیک شو. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو. خو اوس پراشو د افغانستان د جمهوري ریاست څرګندونو ته. جمهوري ریاست وایي د افغانستان د سولې لپاره د هر بل هیواد هڅې باید له افغان حکومت سره په همغږۍ کې وي. جمهوري ریاست دغه څرګندونې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د هغې خبر پاڼې په غبرګون کې وکړې چې په کې راغلي روسیه چمتو ده چې له سیاسي لارې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغانستان ولسمشر مانی وایي د سولې لپاره د افغان حکومت له مخالفو ډلو سره د هر بل هیواد خبرې که د ښه نیت لپاره هم وي له دوی سره له همغږۍ پرته ورته د منلو وړ نه دي. د افغان ولسمشر د ویاند مرستیال دوا خان مینپال د سې شنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د هغې خبر پاڼې په غبرګون چې پکې راغلي روسیه چمتو ده چې له سیاسي لارې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. بینان ټولې هغه هڅې چې د سولې لپاره کېږي باید د افغانستان د حکومت سره همغږې شي. د شخصي لحاظ باندې اړیکې نیول له ځینو ډلو سره دا که د پښتنیت لپاره هم وي ولې د مسلې حل پکښې ناشونی دي.
د ایتر تاس روسي خبري اژان د راپور له مخې چې کابل چاپ ځینو ورځپاڼو هم خپور کړی راغلی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې یو شمېر وسلوالې ډلې کوم چې له داعش او القاعدې سره اړیکې لري باید خپل دغه ارتباطات ختم کړي. د روسیې د بارنیو چارو وزارت د هغه خبر پاند نه مخې چې تر تاسو ترلاسه کړي ویل شوی روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه چمتو ده چې له سیاسي لارې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. روسي چارواکو دا هم ویلي چې د طالبانو له نوي مشر ملا هبت الله سره به هم د ملا منصور په څیر اړیکې ساتي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي په دې باور دي چې روسیه د افغانستان د سولې په بهیر کې اغیزناک رول نشي لوبولی. د یاد کمیسیون یوې غړي آریان یون آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې روسیه د امریکا په سیالۍ د افغانستان د سولې بهیر ته رادانګي او تر ډیره دغه هیوادونه د افغانستان نه خپلې ګټې په پام کې نیسي.
دلته د ابر قدرتونو جګړه روانه ده په افغانستان کې. چون امریکا په دغه غونډو کې ګډون کړی او نو روسیه هم غواړي دغه عمل ترسره کړي او غواړي چې دوی هم د سولې په پروسه کې ګډون وکړي. نو دوی زیاتره د افغانستان ګټې په نظر کې نه نیسي بلکې خپل ګټې په نظر کې نیسي او بل دا چې روسیه په افغانستان کې ډېر بد تاریخ لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په هغه خبر پاڼه کې چې تر تاسو ترلاسه کړي دا راغلي چې مسکو دغه مسلې ته ذکر امخته کیږي چې د افغانستان د سولې څلور اړخیزو خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړي. خو د افغانستان ولسمشر مانی څلور اړخیزي غونډې ډېرې مهمې ارزوي وایي کوم لوری چې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی هغه معلوم دی. د افغانستان د سولې په څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان، پاکستان او چین سربیره امریکا هم ګډون درلود. که څه هم د روسیې او طالبانو نږدې اړیکو ته په پام چې په خوا یې پاړه ویل شوي دي، ځینې په دې باور دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته د روسیې رادانګل ښایي مثبته نتیجه ورکړي. خو اغلی یون په دې نظر ده چې پاکستان له طالبانو سره تر دې لا نږدې اړیکې درلودل، خو د بیا بیا هڅو باوجود افغان سولې ته د هیلو کوم څرک ونه لیدل شو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د هلمند کچکی د برېښنا د تولید د بند ظرفیت 1.5 میگاواټه برېښنا ته لوړی شي. په دې اړه نن په کابل کې د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت او وی ترکی کمپنۍ سره تفاهم لیک لاسلیک شو. افغان ولسمشر اشرف غنی هم چې تیره ورځ هلمند ته په سفر کې د دې ولایت اوسیدونکو ته د نورو ژمنو ترڅنګ د دغه بندر غولو ژمنه ورکړې وه، د دغه تفاهم لیک په مراسمو کې حاضر وو. د نوې پروژې له مخې به د کجکي بند د اوبو کاسه پراخه او پر دریو توربینونو علاوه څلور نور توربینونه هم نصب شي. د کجکي د برېښنا بند د پراختیا لپاره د دغه تفاهم لیک او د دې بندر غولو په چارو کې د خنډ او ځنډ پاړه نور تفصیل له نوریاس نوري څخه اورو چې دا اوس په سټوډیو کې راسره ده. مهرباني.
بلې شیبر صاحب، مننه. د هلمند د کجکي د برېښنا د تولید د بند پراختیا او رغولو تفاهم لیک له یوې ترکی کمپنۍ سره لاسلیک شو. دغه تفاهم لیک له مخې چې نن د افغان ولسمشر اشرف غنی په حضور کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د واویا په نوم له ترکی کمپنۍ سره لاسلیک کړ، د کجکي بند ته پراختیا ورکول کېږي او د برېښنا د تولید ظرفیت 150 میگاواټه برېښنا ته لوړېږي. د عثماني په وینا د دغه نوې پروژې پر اساس به د دغه بند په کاسه کې د اوبو د ذخیره کولو ظرفیت هم باندې 1 میلیارد متر مکعب اوبو ته لوړ شي.
مرحله فعلی که امروز تفاهم نامه به امضا میرسه حدود 3 ماه بعد.
دغه فعلی مرحله له مخې چې نن موږ تفاهم لیک لاسلیک کوو او په دریو میاشتو کې به پروپوزل ترلاسه کړو، د کجکي د برېښنا د تولید ظرفیت 100 میگاواټ ته لوړیږي او هم د اوبو د ذخیره کاسه شاوخوا 1.1 میلیارد مکعب متر زیاتیږي. د افغانستان د اوبو او انرژي د وزیر په وینا د دغه نوې پروژې په بشپړېدو سره به د دغه بند ظرفیت د سلما د بند په نسبت چې د هند په مالي مرسته نوی رغول شوی او د تېرې شنبې په ورځ پرانستل شو 1.5 چنده زیات شي.
بند برق کجکي
د کجکي د برېښنا بند دغه نوې مرحله د نوې پروژې په تطبیق سره چې په دریو کلونو کې به بشپړ شي په سیمه کې په یو لوی بند بدل شي او د برېښنا د تولید اندازه به هم د سلما د بند په نسبت 1.5 چنده زیاته شي. د هلمند کجکي د برېښنا بند په اوس وخت کې شاوخوا 2.5 میگاواټه برېښنا تولیدوي چې د دریم توربین په نصبولو سره به ظرفیت 50 میگاواټه ته لوړ شي. خو د دریم توربین د نصبولو کار تر اوسه څو ځلې د امنیتي او نورو ستونزو له امله ځنډیدلی دی. د اوبو او انرژي وزیر دغه راز وویل چې دغه توربین کار به په 2 میاشتو کې بشپړ شي. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې USAID په مالي مرسته دغه بند رغولو چارې شاوخوا 10 کاله مخکې پیل شوي چې د راپورونو له مخې تر اوسه پر شاوخوا $200 میلیون لګولی دی. د کجکی د بند لپاره دریم توربین چې وزن یې 260 ټنه دی په 2008 میلادي کال کې 2000 برتانوي ځواکونو په 15 ورځو کې هلمند ته یوړل. د هلمند سیمه ییزو چارواکو په وینا دغه توربین شاوخوا 8 کاله له هغه ځای ونه خورید چې برتانوي ځواکونو هلته یې خیو، خو د نسبولو کار په رسمي توګه د 1994 کال په عمل کې یوې ترکی کمپنۍ پیل کړ چې ټاکل شوی و کار یې سه کال بشپړ شي، خو د راپورونو له مخې په وروستیو کې چارې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي. د کجکی له بنده د تولیدونکو 22 میگاواټ برېښنا 15 د هلمند شمالي ولسوالیو 9 کندهار او شپږ لشګرګات لیږدول کیږي. د کجکی د برېښنا د رغولو تر څنګ هلمند او څنګلوري ولایت کندهار ته غزیدلې لینونه هم رغولو ته اړتیا لري. ویل کیږي چې دغه لینونه په زرګونو ځایونو کې پرې شوي او اوس د ډیرو میگاواټ برېښنا د لیږدولو ظرفیت نه لري. د هلمند کجکی ولسوالۍ موقعیت هم ډیر حساس دی. د لشکرګاه په شمال 180 کیلومتر کې پرته ده. د کندهار له غورک ولسوالۍ سره پوله او د غور او بادغیس سره هم ګډه پوله لري. ولایتونو سره هم ګډه پوله لري. د کجکی په شمال کې د زمینداور پراخه سیمه له څو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. ویل کیږي پر کجکی د افغانستان شمالي او جنوبي ولایتونو ته د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ لاره هم سپره ده. لشکرګاه د ولسوالۍ ته د غزیدلې سړک په اوږدو کې تل امنیتي پیښې شوي او د امنیت خوندیتوب یې په تیر کې نړیوالو او اوس افغان ځواکونو ته ستونزمن دی. د کجکی د اوبو بند په 1953 میلادي کال کې جوړ شو او په 1955 کال کې د برېښنا تولید پیل شو. هغه مهال د دې بند دوه توربینونه فعال شول او د 14.5 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت درلود. د هلمند پر سیند سپور د کجکی بند برېښنا پر تولید سربیره د اوبو خور او کانالونو له لارې په زرګونو هکتار ځمکه هم خړوبوي. د هندوکش د غرونو د واورو اوبه د هلمند سیند سرچینې دي. د کندهار د ارغنداب اوبه هم ورسره یوځای کیږي چې د هلمند له وچو ډاګونو له تیرېدو وروسته ایران ته تویږي.
مننه نوري صاحب، په راپور کې مو واورېدل چې د هلمند د کجکی د برېښنا د تولید د بند ظرفیت 1.5 میګاواټ برېښنا ته زیاتی شي. بیا هم د اوبو او انرژي د وزارت یو خبر. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د 9 بندونو تدارکاتي چاري تقریبا بشپړې شوې او شاید تر راتلونکو 2 میاشتو یې قراردادونه لاسلیک شي. البته بیا یادونه کوم، مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو، تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او په همدې موضوع باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویاند وای که څه هم جوړیدونکي واړه بندونه د 100 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو له خپلو طبیعي زیرمو څخه د استفادې ښه پیلامه کېدای شي. تفصیل له کابله د حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د ملي والی حکومت او په خاصه توګه ولسمشر د اوبو او برېښنا د بندونو جوړیدو ته جدي اراده لري. د وزارت ویان عبدالبصیر عظیمی وایي د سلما بند جوړېدو دا وښوده چې افغانان له خپلو طبیعي سرچینو د مؤثر استفادې توان لري. عظیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو او انرژي وزارت د 9 بندونو تدارکاتي چارې تقریبا بشپړې کړې او ژر به قراردادونه هم لاسلیک شي. د وی پر روان کال کې موږ د 9 بندونو تدارکاتي چارې پیل کړې چې له دغو بندونو 1 په فوق العاده توګه په خپل د ولسمشر لخوا د مالی وزارت له لوري مالی تمویل وشو. عظیمی وای د جوړیدونکو بندونو د برېښنا د تولید ظرفیت کم دی، خو د اوبو او انرژي وزارت داسې پلانونه لري چې په عملي کېدو به افغانستان تر راتلونکو 15 کلونو د برېښنا له اړخه پر ځان بسیا شي. د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو پر اساس افغانستان د 310,000 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو دا مهال په هیواد کې ډیری کاریدونکي برېښنا وارداتي ده. د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې 1400 میگاواټ برېښنا کاریږي چې ډیری وارداتي ده، خو دغه برېښنا د افغانستان نیمه اړتیا هم نشي پوره کولی. د اوبو او برېښنا د برخې یو شمیر کارپوهان د بندونو د جوړېدو او د اوبو د مهارولو په برخه کې د افغان حکومت وروستي اقدامات پر ځای بولي، خو پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې په دې برخه کې د افغان حکومت مالي ملاتړ وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځني سپد دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوریز. موږ د ټلیفون شمیرې د 0992235540 او بل شمیرې د 0992215555. یو اوریدونکو په لاین کې بلې مهرباني وکړئ، د ازادي رادیو یو ساعت خبري مجله ده.
بلې شبر سب تاسو سلامونه وړاندې کوم استاذ د راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. ورته انده سم موضوع د ښه زیری هم پر ملت باندې وکړي. وخت وا د ښه زیری دی که چیرې د زموږ حکومت په دغه زور سره چې لري خدای دې وکړي دا پروژه عملي شي، او د کجکی برښنا یو سل 15 میګاوات تلوري په مخغنی حکومت تاسو تمالو چې د یلمن او کندهار سره د مور د مېرې سلوک چې د اوسنۍ حکومت هغه سلوک درته تکرار دی چې دغه دغه خبري او امنیت هم په امنیت پرم تعلق لري. یو خو د یلمن کندهار امنیت نه دی اوس په پردن په یلمن کې جګړه روانه ده او بل مجبور دی حکومت یہ بان تم ان کی ازور کی او مجبور دے د گاونډانو خبري هم یوسي نو خدای دې وکړي چې دا پروژه عملی شي موږ دې پروژه ته خوشبینو یي په شرط دې چې امنیت تامین شي.
مننه تاسو نظر مو واخیز بل اوریدونکو هم پلان کې را سره دی بل مهرباني وکي یا سدي راډیو ده دا ټلیفون قطع شوی دی. سدي راډیو په منځني صفه 12 پښنه په ټوله افغانستان کې اوري بل اوریدونکو په لاین کې را سره دی بل مهرباني وکي بل تاسو په لاین کې یاست.
السلام علیکم.
علیکم
السلام. علیکم
سلام مو والیک مهرباني وکړه.
اته ولا سلام ایلمن ولایت جنا دلی ول سوالی څخه ستاسو سره پاډی کیم.
مهرباني.
موږ دا اقدام چې کوم اشرف غنی دا پلانونه پر مخ اچولې موږ دې څخه ډیر راضي او یو غوښتنه د مجاهدینو ورونو څخه کوو چې دې دغه کوم د زراتی لینونه یا ورکی سیستم د دغه مخالفتونه کی او دا خپل مقصد لري د مثال په دې باندې خان روزن درانه چې مجاهدین هم څه دا خوښه
مننه تاسو نظر مو هم وخیست یو بل اوریدونکو هم پلان کرا سره دی. تخنیکی همکار شمشاد صدران وایي چې نه بل ټلیفون پلان کرا سره نشته او که فکر کوم تخنیکی ستونزې رامنځته شوه دا او که څنګه بله آزادی رادیو ده کله نا کله ټلیفونونه په ځنډ را رسیدو نو راپورونو ته مخ کړو وړاندې آزادی رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه هم لولو. د افغانستان دفاع وزارت وای په کندوز کې د وسلوالو طالبانو لوري د تشتول شوو مسافرو در اخلاصون لپاره له هر ممکنه لارې کار اخلي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن په کابل کې آزادی رادیو ته وویل چې تشتول شوی ټول مسافر ملکی وګړي دي. تیره اونۍ یو شمېر کسان په کندوز کې لالوی لارې اختطاف شول. نجه صاحب له کابل راپور لري.
په کندوز کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تختول شویو مسافرو له برمته کېدو یوه اونۍ تیریږي خو د افغانستان دفاع وزارت وایي ډېر ژر به دغه کسان د مخالفانو له منګولو خوشي شي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د برمته شویو مسافرو د خوشي کولو په عملیاتو کې پرمختګ شوی.
کوم کسان چې د مخالفینو لخوا نیول شوي وو بیا څو تنه یې په شهادت رسولي وو څو تنه یې چې تر اوسه پورې خوشي شوي وینې دي. د غیله لپاره زمونږ د پامیر فرقه دلته غوی په جریان کې دي د ملي امنیت سره د کورنۍ چارو وزارت سره ټول په دې لټه کې دي چې غوی سالم او سلامت د مخالفینو د منګولو څخه خلاص شي. د غوی لپاره هر څه چې ضرور وي کورې په کار اچي تر څو چې دوی ته زیان ونه رسیږي او د غوی د منګولو را خوشي شي.
د کندوز د علي آباد ولسوالۍ په شینتي پسیمه کې تیر اونۍ د سلورو بسونو 115 اتیا سورلۍ طالبانو اخته کړي چې له تلاشۍ وروسته یې 14 تنه ووژل او د شلو په شاوخوا کې لزان سره بوتلل. سره له دې چې افغان چارواکي په کندوز کې برمته شوي کسان ملکی وګړي ګڼي خو وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د امنیتي ځواکونو شل تنه چې ملکی جامې اغوستي وي ورسره بیولې دي. د پداس حل کې د چتر اوسه په سرپل ولایت کې د ملي اردو د هغو 1500 تختول شوو امنیتي ځواکونو سرک هم نه لګیږي چې د هلیکوپټر له بیړنۍ ناستې وروسته طالبانو لزان سره بیولې وو. له بلې خوا د کندوز د ایتی شورا غړي امرالدین ولی له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې امنیتي مسولانو د تختول شویو مسافرو د خوشی کېدو لپاره لا هم کوم عملی اقدام نه دی کړی.
له کومې ورځې چې دا پیښه شوې اوس پورې برمته شوي کسان د مخالفانو په منګولو کې دي او مرګ سره لاس او ګریوان دي. تر اوسه د حکومتي ځواکونو له لورې داسې کوم عملیات نه دي شوي چې صحت تثبیت شوی وي او د څو ورځې یوازې په خولې ژمنې ورکول کېږي خو تر اوسه کوم عملي اقدام نه دی شوی.
نوموړي وویل کوم معلومات چې د دوی د موکلینو لخوا ورسره شریک شوي ویل کېږي برمته شوي کسان د ملي اردو او پولیسو مربوط دي او حکومتي کسان دي. ښاغلي ولي وویل دغه مسافر په دې خاطر تختول شوي چې وسلوال طالبان پر حکومت یو ډول فشار راوړي سو د حکومت په بند کې خپل یو شمېر کسان تبادله کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکو لیکلي دي د هلمند کجکی بند له جوړېدو سره به د لشکرګاه سربیره ولسوالیو ته وبخشي د وړاندیز کوي چې ولسوالیو ته هم باید برېښنا ورسیږي. فتانه عثماني له زابل لیکي د حکمتیار سولې ته خوشاله یم. عبدالقادر تکین له کندهار لیکي افغان حکومت باید د پروژه کې سولې ته توجه زیاته کړي. ولی ولاله زابل لیکي دومره اوبه اوبه یادوي چې په دې روژه کې مو تشې کړو. عبدالله ودان لغمان لیکي دانا وبخشي لغمان لیکي چې په الشنګ او دولت شاه ولسوالیو کې هم باید بندونه جوړ شي. کمال الدین سپاند له کندهار لیکي د کجکی بند له جوړېدو سره به کندهار د تل لپاره د برېښنا څښتن شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
افغان حکومت نن د ترکیې و اویا په نوم له یو شرکت سره د هلمند د کجکی برېښنا د بند انکشافي تفاهم نامه لاسلیک کړه. د اوبو او انرژي وزارت وایي د کجکی بند دا پړاو به درې کاله وخت نیسي او په بشپړېدو سره به یې د سیمې په سطحه یو ستر بند باندې بدل شي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په برخه کې د سیاسي کړیو لاسوهنه جدي ستونزه بولي. عبدالرحمن رحمان نن د مشرانو جرګې استجوابې غونډې ته ویل چې دغه چارواکي له امنیتي ځواکونو استفاده کوي او تر اغیز لاندې راولي. د مشرانو جرګې مشر وایي د شورا غړي چمتو دي چې له حکومت سره د ولسي جرګې د غړي شیرولي وردک د وژنې عاملان پیدا کړي. فضل هادي مسلمیار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل د لوړپوړو چارواکو وژنې دوی اندېښمن کړي دي. د ترکیې چارواکي وایي د استنبول په مرکزي برخه کې نوې بمې چاودنې یوولس کسان مړه او شپږ دېرش نور ژوبل کړل. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. روسیا وایي په پولینډ کې د ناټو پوځي تمرینونه په اروپا کې د باور او امنیت له فضا سره مرسته نشي کولی. او د رپورټونو له مخې هیلری کلینټن په ډیموکرات ګوند کې دننه دومره رایې ګټلې دي چې کولی شي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دې ګوند کاندیده شي.
و سم سپورتي خبرونه.
السلام علیکم. په مکرید هیواد مهمو سپورتي خبرونه ته تکل چوي دي چې په کابل شهر کې راتلونکو نه د رمضان جام سیالي تر سره شي. د افغانستان د فوتسال فدراسیون مرستيال عبدالبصير قیومی ازادي اړول چې د سیالي به د څلور شپې ته ټیمونو ترمنځ تر سره شي او د رواني میاشتې تر وښتن تاریخ به دوام وکړي. د افغانستان د فوتسال فدراسیون وکړای شول چې د رمضان جام سیالي په لاره واچوي او دغه سیالي به د څلور شپې ته ټیمونو ترمنځ ترسره شي. د دغه سیالیو هدف د فوتسال سیالي وده او دغه رشتې ته د ځوانانو هڅول دي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون مسؤل وایي چې د ځوانانو او تنکی ځوانانو هغه سیالي چې ټاکل شوی و په روانه میاشت کې ترسره شي راتلونکي میاشت ته وځنډې دي. د دغه فدراسیون مشر نجیب الله سکندر ازادي راډیو ته د دغه سیالیو د ځنډېدو علت د سیالیو لپاره د مناسب ځای نشتون او د روژې مبارکې میاشتې رارسېدل یاد کړل. دا په داسې حال کې ده چې د افغان لوبغاړو د فوتسال سیالي هم د روژې مبارکې میاشت په رارسېدو سره وځنډې دي. پرسته خبرداشت د افغانستان د معلولینو د فدراسیون مسؤل وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ لوبغاړي د سیالیو لپاره مناسب ځای نه لري. دغه فدراسیون مشر کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویل چې لوبغاړي نشي کولای چې دغه ستونزو تر څنګ خپل ورزش په ښه ډول ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان معلول لوبغاړو هیواد ته په څو بهرنیو سیالیو کې د برونزو، نقرو او د سرو زرو مډالونه هم راوړي دي. د خبرونو پای
ل سباون کاکړه په مننې چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل. د خبرونه په دوام به واوري چې د هند صدراعظم په واشنگتن کې د دې سفر هدف څه دی. وړاندې به په تفصیل معلومات درکړو. دا به هم واوري چې په ګردیز کې لروژي سره د نرخونو بې زیاتې شوی.
بانجان او پیاز او غا نور واخه دغه شان چې په نرخونه کې تفاوض به زیات راغله.
په روژې کې مو د بایو د لوړېدو مسله لې و دینی عالم سره شریک کړي. د نړۍ د بوکس د نامتو اتل محمد علي جنازه د جمعې په ورځ په امریکا کې خاورو ته سپارل کیږي او تمه ده چې د نړۍ یو شمېر مشران پکې برخه واخلي. محمد علي به ویل د پتنګ په څیر الوزم او د غومبسې په څیر چیچل کوم.
I'm going to float like a butterfly and sting like a bee.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپري شي. مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه موضوعاتو ته مخه کړو، د نړۍ یو دوه مهمې موضوع غانې راخلو. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په واشنگتن کې دی. د نوموړي د دې سفر هدف د هند او امریکا ترمنځ د اړیکو ټینګېدل یاد شوی دی. ټاکل شوی دی چې نوموړی به نن د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. تفصیل د اجمل ان پراپور.
د هندستان صدر اعظم نریندرا مودي امریکا ته لرسیدو سره سم د ارلنګټن په هدیره کې د نوموړي کې سرتیری پرسلی ګلونه کې خودل. د نوموړي د سپرلی الوتکه د دوشنبه د ورځې په سهار واشنگټن ډي سي ته نږدې په یو پوځي هوایي ډګر ښکته شوه. د مودي د دې سفر هدف د نړۍ د دې دوو سترو ډیموکراسیو ترمنځ د اړیکو لا ټینګښت ښودل شوی. د دوشنبه په ورځ نریندرا مودي د هندستان حکومت ته د امریکا لخوا د 200 هنري آثارو د بیرته ورسنولو په مراسمو کې د امریکا له لوی څارنوالي لوریټا لنج سره هم وکتل. په دې لرغونو آثارو کې مذهبي مجسمې او نور تاریخي آثار شامل دي چې د ځینو لرغونتوب تر 2000 کلونو رسیږي. دا آثار د امریکا د بیلابیلو ادارو لخوا په یو لړ عملیاتو کې ترلاسه شوي. په دې مراسمو کې د امریکا لوی څارنوالي ویل د امریکا متحده ایالات شمن دي چې د هیڅ ملت د هغه آثارو د لوټیدو اجازه به نه ورکوي چې د هغه ملت د هویت څرګندونه کوي. ټاکل شوی ده چې د سې شنبې په ورځ به ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د نریندرا مودي کوربه وي. تمه ده چې دواړه مشران به د هندستان او امریکا ترمنځ پر ممکن دفاعي تړون وغږیږي. همدارنګه به دواړه د هند اتومي انرژي په سکتور کې د امریکا د پانګونې پر موضوع بحث وکړي. د چهارشنبه په ورځ به د هندستان صدر اعظم نریندرا مودي د امریکا د کانګرس ګډه غونډه ته وینا وکړي. د له هغې وروسته چې په 2014 میلادي کال کې نریندرا مودي د هندستان صدر اعظم وټاکل شو، امریکا ته د نوموړي څلورم سفر دی او د ولسمشر باراک اوباما سره یې ومليدنه ده. مودي د خپل دې سفر په ترڅ کې تر امریکا مخکې افغانستان، قطر او سویس ته هم تللی و. ټاکل شوی ده چې د امریکا د سفر تر پای ته رسولو وروسته به د هندستان صدر اعظم مکسیکو ته ولاړ شي.
و امر دل چې ټاکل شوی ده د هند صدر اعظم نریندرا مودي به نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. هیلری کلینټن د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر په ګوندی سیالیو کې له بریا وروسته د امریکا د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند لخوا خپل نمائندي یقیني کړه. میرمن کلینټن اوس د ګوند پر راتلونکو غونډه کې چې انتخاباتو ته خپل نمائندګي کې کافی ملاتړ لري. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د څنګه د راپور جزئیات وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې جمهور رئیس باراک اوباما تیاری نیسي چې میرمن کلینټن د امریکا د جمهوري ریاست لپاره تر ټولو وړ کاندیدا تایید کړي، که چیرې د هغې نوماندي د ګوند لخوا رسمن تصویب سوه، نو د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې به د جمهوري پلوي هیلمن نوماند ډونالډ ترامپ سره سیالي وکړي. میرمن کلینټن د ډیموکرات ګوند د 2303 استازو ملاتړ خپل کړی دی چې د غشمیر د ګوند لخوا د کاندیداتوري لپاره کافي دی. هغه به لومړنۍ ښځوي چې ډیموکرات ګوند به یې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپله کاندیده کړي. د میرمن کلینټن کاندیداتوري وروسته له دې د دوشنبه په ورځ یقیني شو چې په پورتوریکو کې یې په مقدماتي انتخاباتو کې لوی بری ترلاسه کړ او ګڼو ځانګړو ګوندي استازو یې په وروستیو شیبو کې ملاتړ ته مخه کړه. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس وویل میرمن کلینټن د بیلابیلو ایالتونو په مقدماتي انتخاباتو کې د 1912 ګوندی استازو د ملاتړ ژمنې ترلاسه کړې او 501 ځانګړو استازو هم خپل ملاتړ ورڅخه اعلان کړی دی. خو په ګوند کې د میرمن کلینټن سیال برنی ساندرز وویل چې رسنیو د ځانګړو استازو د رایو په شمیر کې بیړه کړې او ژمنې وکړه چې د ډیموکرات ګوند په کانګره کې چې راتلونکي میاشت دایریږي خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. میرمن کلینټن هم د دغو خبرونو تر خپرېدو وروسته د خپل بری څرګند اعلان ونه کړ. هغې دومره وویل چې موږ د یوې تاریخي او بېساري شیبې په درشل کې یو، خو یو څه کارونه لا پاتې دي.
میرمن کلینتن وویل چې اوس مهال د کالیفورنیا او نیو جرسی په شمول چې د دیموکراتانو د نفوذ اړې ګڼل کیږي په یو شمیر ایالتونو کې د ننیو انتخاباتو کې غواړي برای ترلاسه کړي. هغې په ټویټر کې په خپل یو پیغام کې وویل پریږدئ چې مقدماتي انتخابات په قوت سره پای ته ورسوو او وروسته عمومي انتخاباتو ته په ګډه مخه کړو. په داسې حال کې چې اکثر ګوندي استازي په ایالتي انتخاباتو کې خپلې رایې ورکوي، ځانګړي استازي چې د ګوند مشران، منتخب سناتوران، د کانګرس غړي او والیان دي په هر لحظه کې خپل نظر بدلولی سي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه د فلوجه د کنټرول تر لاسه کولو لپاره هڅې کوي، د ښار بې ځایه شویو کسانو ته به په داسې شرایطو کې روژه نیول اسانه نه وي. پر فلوجه د عراقي ځواکونو عملیات د مې په درویشتمه پیل شول. دغه ښار د سخت دریځو له لاسه په 2014 کال کې سقوط کړی و. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې مسلمانانو د دوشنبه په ورځ د روژې میاشت پیل کړه، د عراقي ښار فلوجه بې ځای سوي کسان وایي د دوی د ژوند ناوړه وضعیت ورته سخته کړې چې سږ کال روژه ونیسي. بې ځای سوي کسان له خپل ښاره لیرې په یوه کمپ کې اوسي او وایي خوراک او برېښنا نه لري او د دوبي په سره ګرمۍ کې د ژوند ورځې شپې سبا کوي. حنا هادی د فلوجه په شمال کې لخپل شار ګرمه څخه یو کال مخکې تښتې ته اړه سوی و. د دې د ژوند ملګری خپل دند له لاسه ورکړ چې ټرک یې چلاوه. دا وایي ټوله کورنۍ اوس د یو کوچني زوی ګټې ته ناسته ده. زوی یې په کوڅه کې توکي خرڅوي. هر کال موږ 10,000 دینار ټول کړو او له هغه څخه 20,000 دینار پر خوراک خرڅوو. سږ کال زه هیڅ پیسې نه لرم چې څه پرې واخلم.
زه
په خپله کورنۍ کې یولس غړي لرم او زموږ په خیمه کې ډېره ګرمي وي. برېښنا او سړې اوبه نه لرو. زه څنګه د روژې لپاره تیاری وکړم؟ موږ معاش نه لرو او بېکاره یو. 15 کلنه شکریا نعیم هم له خپلو اولادو او لمسیانو سره یو کال مخکې له خپله کوره تښتېدلې وه. کور یې فلوجه ته نږدې و. دا وایي سږ کال به د روژې نیول ورته له امکانه وتلې خبره وي. سږ کال څوک روژه نیولی سي؟ آیا هغه څوک چې روژه نیسي خوراک ته اړتیا نه لري؟ موږ هیڅ هم نه لرو. مخکې حکومت راته لوبیا او دال راکول، خو له څلورو میاشتو راهیسې مو هیڅ هم نه دي ترلاسه کړي. دوی یوازې صابون او د کالو پریولو پوډر راوړل او هلته یې په کاروان کې ایښي دي او توضیح کړي یې هم نه دي. فلوجه چې له مخکې لا د اوبو، خوراک او دواوو له کموالي سره مخامخ وه، اوس د عراقي ځواکونو، شیعه جنګیالیو او د امریکا په مشرۍ د ایتلاف الوتکو له خوا بمبارد کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ځواکونه غواړي له داعش څخه د فلوجه کنټرول بیرته ترلاسه کړي. پر فلوجه د عراقي ځواکونو عملیات د مې په 10 پیل شول. دغه ښار د سخت دریدو له لاسه 2014 کال کې سقوط کړی و.
د عراق د فلوجه ښار بې ځایه شوي وایي شرایط ډېر سخت دي، دومره سخت دي چې روژه ګرانه ده چې ویې نیسو. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به وړاندې واورې چې په ګردیز ښار کې د خوراکي موادو بیې د روژې له راتګ سره ګرانې شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغان خبریال زبیح الله تمنا جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. تمنا او د امریکا د ملي راډیو خبریال ډیوید ګیل کې په هلمند کې د طالبانو د وړمې ورځې په کمین کې ووژل شول. دوی د افغانستان د ملي اردو د موټرو په یوه کاروان کې سفر کاوه. 38 کلن زبیح الله د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیلابیلو رسنیو سره کار کړی او د دریو بچانو پلار و. سلطان محمد سرور له نور تفصیل سره.
خبریال زبیح الله تمنا چې د تیرې یکشنبې په ورځ په هلمند کې د طالبانو په یو کمین کې ووژل شو، د افغانستان د رسنیو د اتلانو څخه ګڼل کیږي. هغه اتلان چې د جنگ جګړو د رپورټونو د برابرولو لپاره یې خپل ژوند په خطر کې اچولی دی. زبیح الله تمنا د ډیوډ ګیلکی مرستیال او ژباړن و. دوی دواړه د ملي اردو د عملیاتو څخه د رپورټ برابرولو لپاره د هلمند مارجې ته تللي وو. زبیح الله تمنا چې ملګرو یې ورته زبی ویل خپلې میرمنې او درې بچیانو سره کابل کې اوسېده. هغه د ابد لپاره سترګې له دنیا پټې کړې او خپلوان او دوستان یې د غم په ټغر کې نول.
د سینهوا د خبری آژانس خبریال فرید بهبود چې کلونه د ذبیح الله همکار پاتې سوی ازادي راډیو ته وویل چې هغه یو ډیر زیارکښ سړی او د ښه خوی خاوند وو. ما له 2002 کال وروسته هغه پیژنده. زبی په دغه کال کې لمون سره یوځای شو او یو کال یې د سینهوا په خبری آژانس کې د ژباړن په توګه کار وکړ. وروسته یې د مسلکي عکاس په توګه کار پیل کړ. نه کاله د مونږ همکارو ډیر زیارکښ او زړور سړی و. تل یې کوشش کاوه چې د خپل هیواد حقایق نړیوالو ته ورسوي او په همدې لار کې یې سر هم ورکړ. ښاغلی بهبود چې د تمنا د جنازې د مراسمو څخه یې د تلیفون په لیکه ازادي راډیو سره خبرې کولې، د هغه خطر په هکله په افغانستان کې خبریالان ورسره مخامخ دي اندېښنه څرګنده کړه. هغه وویل چې په هلمند کې د دغو دوو خبریالانو وژل کېدل ښیي چې خبریالي په افغانستان کې یو خطرناک کار دی. د ذبیح الله تمنا جنازه نن له غرمې وروسته په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. سره له دې چې د یکشنبې د ورځې په برید کې د ذبیح الله وژل کېدل تایید شوي وو، خو یوه ورځ وروسته یې خپلوانو او دوستانو کوشش وکړ چې د میرمنې د اوښکو مخه یې په دې خبره ونیسي چې هغه ټپي دی. دو دیرس کلنې فوزیه تل دوستان او نږدې خلک پوښتل چې په خاوند یې څه شوي او آیا وینې ته اړتیا لري که نه. خو د ذبیح الله د مرګ خبر نور ځکه د پټېدو نه و چې دوستان او خپلوان یې د کور مخې ته راټول سوي وو. ذبیح الله تمنا له 2002 کال تر 2010 پورې د چین د سینهوا خبری آژانس او وروسته د ترکیې د انادولو آژانس او نورو رسنیو سره کار کړی دی.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر 2:00 پورې په منځنۍ سپه 12:15 په افغانستان کې خبري شي. په همدې سپو د ماشام لوو د سهار تر 2:00 پورې آشنا راډیو اوریدل شي. البته ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم نیولې شي. اوس ته ټول خبري بس کړي وګوري. زه خپل ټولو انتقاد کوونکو ته وایم، ما تاسو ته وویل چې زه هر وخت تر ټولو ستر یم. دا خبري محمد علي لننه 24 کال مخکې په ظاهر کې ورسته تر دې وکړي چې په سوکوهن کې د درانه وزن بل اتل جورج فارمن ته ماتې ورکړه. د شلمی پیړۍ د بوکس ستر لوبغاړی محمد علي د شنبې په سهار وفات شو او د جمعې په ورځ جنازه خاورو ته سپارل کیږي. تمه ده چې په لسګونو زره کسان د یو شمېر هیوادو د مشرانو په ګډون د محمد علي په جنازه کې برخه واخلي. یو شمېر افغانان هم غواړي چې دې مراسمو ته ورشي. په دې ډله کې یو هم د افغانستان د بوکس د فدراسیون رئیس شکیب ستاری دی. د په 2002 کال کې په کابل کې له محمد علي سره د رنګ دننه یو نمایشي لوبه کړې وه. ستاری ازادي راډیو ته وویل چې د محمد علي د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره په کابل کې د امریکا له سفارته د ویزې غوښتنه کړې ده. ستاری بیا کابل ته د محمد علي د سفر او د دوی له کلب څخه د هغه د لیدنې په اړه وویل. عکسونو ته وکتل، کوم عکسونه چې زموږ د کلب دننه وو. تصادفا ټول عکسونه د ده وو، تور سپین عکسونه له جوف رایزر او فورمن سره، د ده له سیالانو سره نور عکسونه وو. د رنګ دننه احساساتي شو. روژه وه او وشکې په سترګو کې ورغړېدي. که څه هم ناروغ وو، خو بیا یې هم هغه د بوکس کڅوړه ووهله. یو دوه دقیقې دا کار وکړ. د یو څه ټوکي وو، په خندني اندازې دا کار وکړ. بیا راغی پر چوکۍ کښېناست، دستکش یې واغوستل. ما ته یې هم وویل چې دستکش په لاس کړم. 15-16 دقیقې او څه زیات مو د رنګ دننه لوبه سره وکړه. د محمد علي جسد د جمعې په ورځ د امریکا په کنټاکي ایالت کې د لوی فل په ښار کې خاورو ته سپارل کیږي. د محمد علي د کورنۍ یو غړي باب ګونیل رسنیو ته وویل چې شای شاوخوا 3000 کسان په جنازه کې ګډون وکړي، چې په هغوی کې د یو شمېر هیوادو مشران لکه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان، د اردن پاچا عبدالله اسانی او د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینټون برخه واخلي. د لوی فیل د شار شاروال ویلی دی چې ولسمشر بارک اوباما هم ممکن په دې مراسمو کې ګډون وکړي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ دا موضوع نه ده تایید کړې. د محمد علي د کورنۍ د جنازې په مراسمو کې د ګڼو لوبغاړو او د هنرمندانو د ګډون خبر هم ورکړل شوی دی. محمد علي په 1940 کال کې مسلمان شو او خپل پخوانی نوم کاسیوس مارسیلوس کلای په محمد علي بدل کړ. محمد علي درې ځله په 1940 1940 او 1980 کې په نړۍ کې د بوکس د درانه وزن اتل شو. محمد علي د 40 کلونو په عمر د شنبه په سهار د پارکینسون ناروغي له امله چې کلونه کلونه پرې اخته وو په روغتون کې سا ورکړه.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفتو لښپښنوي په ټول افغانستان کې اوري د روسې په میاشت کې په ځینو ځایونو کې د نرخونو بیې زیاتې شي. له دغو شهرونو څخه یو هم ګردیز دی. وړاندې په دې اړه چې ولې پروژې کې بیې زیاتې شي د دینی علومو د یو عالم نظر ما اخیستی دی، خو لومړی به راشو ګردیز ته. له ګردیزه د ازادي راډیو خبریال داود تپن په روژه کې د بیو د زیاتېدو په اړه یو راپور لري.
دا پکتیا اوسیدونکي وایي چې د روژې میاشتې له را رسیدو سره سم د نرخونو د نه کنټرول لامل په ګردیز ښار کې د خوراکي توکو د پیر او پلور بیې لوړې شوې دي. دوی وایي مخکې له روژې چې د کومو توکو بیې ارزانه وو، اوس یې تغییر کړی او نږدې 13% لوړوالی پکې راغلی دی. د ګردیز دوه تنه ښاریان
وزیر محمد یو دغه معمول په لحاظ هر کال په ګردیز کې یو رواج ګرځېدلی ده. حال دا چې موږ تاسو مسلمانان یو، اسلام دغه سی یو طرح هم زنده هر وخت په خو ورځو کې او په خوش په ورځو کې باید د ټولو خلکو سره د اسلام د دین په بنا باندې ښېګړه اوسي. مثال د هغوی سره مرسته اوسي، مرسته خو یو ځل نه ورسره کېږي چې نرخونه بیخي زیاتېږي. هغه شی چې د بانجان او پیاز او هغه نور غوښه دغه شیان چې دی په نرخونو کې تفاوت بیخي زیات راغلی ده. دا اوس ورځې کې چې نن دویمه ورځ ده، نه باید زموږ د ښار خلک حتی که په ولسوالیو کې هم دوکاندارانو خلک دي دغه شی په کار نه دي. که چېرې د الله تعالی دپاره دی په دغه خپل نرخونو کې کمښت راولي د روزي په خاطر باندې زما دا مکمل باور ده چې د مال کې نور هم برکت زیاتېږي.
زین احمد الله د ګردیز ما والا لیک لیک شیان به جګیږي لکه غواخه او نور شیان خلک او ترکاری به دا شیان جګیږي. د خلک داسې فکر کوي چې نه یو ورځ راش ده او بیری بار دا راځه لږې نرخونه پورته کوي دي. بعض شیان جګ سوی پرون موږ واخیستل، لږ نرخونه یې مخکې تغییر کړی وو. بعض شیان کته درته ووایو چې 500% هم جګ سوی وو. یو شی مثال مخکې که 100 روپۍ اوس 40 روپۍ هغه شی خرڅېده. بازار بیری بار و خلک اخیسته بیری بار ډیر وو. هر څوک بازار ته راغلی و روزه ده نو ډېر خطره جګ سوی.
دوی دا هم وایي چې که حکومت په ښار کې د دوکاندارانو نرخونه کنټرول نه کړي، د ضعیف اقتصادي حالت له وجې به ډېر خلک ونه شي کولی په ښار کې د ضرورت وړ توکي وپیري. یوازې یو څو تنه نه دي چې په ښار کې د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي. د دې ښار اکثریت خلک په دې اند دي چې حکومت باید په ښارونو کې دوکاندارانو ته نرخنامې توضیح کړي.
زه حاجي رئیس د پکتیا ولایت اوسیدونکی. د روزې په حساب کې دوی نرخونه لوړی، روزه کې باید نرخونه ارزانه شي. نرخونه کې په سلو کې 13% نورم تغییر راغلی ده چې دوی غواړي چې د روزې میاشت کې خلکو سره زیاتی وي. او د شاروال صاحب نه مدا هیله ده چې یو لایحه د نرخنامې ټولو خلکو ته تعین کړي او په هفته کې یا په 3 ورځو کې یو کنټرول ورباندې وکړي او په وګرځي.
په ګردیز کې د توکو بیې لوړوالي ډیر خلک له ستونزو سره مخ کړي. دا چې د خلکو له مجبوریت د ګټې اخیستو لپاره اسلام څه اصول ټاکلي دي، د پکتیا د علماو شورا غړی مولوي عبدالغفور یې راته داسې ځوابوي.
دا د ضرورت ورځې دي او ډیره مراجعه خلک کوي، ډیره سودا خلک کوي. نو دغه نه استفاده باید ونشي. په هر شي کې چې وي چې استفاده له مجبوري نه وشي دا جرم ده او ګناه ده او غبن فاحش ده چې ډیر زیاتی وسیله نرخونه کې. غبن فاحش هم حرام ده. روزه کې څوک چې دغه شي سو استفاده کوي هغه هم حرامه ده.
دی دا هم وایي اجرایه قوه او حکومت باید د دې لپاره منظمه لایحه جوړه او پلي کړي. خو د لایحې او اصولو په اړه مو د ګردیز ښاروال عصمت الله خالد څخه وپوښتل چې دوی په ښار کې د نرخونو د کنټرول لپاره څه کړي دي.
دغه وظیفه او مسؤلیت همدغه وو چې بازار کې نرخونه کنټرولول او نرخنامې ورکول بازار کې دوکاندارانو ته. د ښاروالیو نه د وزیرانو شورا تېر کوم کې دغه صلاحیت اخیستله، ولې موږ دغه مسؤلیت اوس هم لرو چې بازار کې د نرخونو په ځای باندې وزنونه کنټرول کړو. ولې کوم ښاروالیو ته بېرته دغه مسؤلیت ورکول شي چې د وزنونو تر څنګ نرخنامې هم کنټرول کړي، هم بازار کې نرخونه جګ دي. په دوکاندارانو دغه اندول ساتي د نرخونو بازار کې مختلف نرخونه چلیږي بیا مرکزي دولت خرولې ته بیرته هغه مسولیت ورکوي نو انشاءالله خرولې برتوانیږي چې دغه نرخونه کنټرول کړي په بازار کې ورخوشي
د ده په خبره کې مرکزي اداره بیا هم دوی ته دا واک وسپاري چې په ښارونو کې نرخونه کنټرول کړي و به کولای شي چې په ټول ښار کې د توکو نرخونه یو ډول کړي خلک د نرخونو لوړوالي شکایت په داسې حال کې کوي چې له روژې مخکې په ښار کې د توکو بیه د چارو کارپوهانو په خبره مناسبې وي
مولانا صاحب سید خلا فدایی د روژې د مبارک میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې قیمتونه زیات شوي دي بیې لوړې تللې دي یو دوکاندار که یو څه خرڅوي دا خو د حق دی چې قیمت زیاتوي او که کموي ګټه به کوي لیکن د روژې په میاشت کې د قیمتونو زیاتوالی د اسلام له نظره څرنګه دی
داسې دی چې اسلام په آزاد تجارت باندې عقیده لري او تجارت چې دی افضل الاعمال عند الله پستی جهاد نه بهترین عمل چې دی تجارت دی چې سړی مسلمان بیع او شرا وکړي دا د انبیاءو کسب دی دوی دا کارونه کړي دي خپل پیغمبر چې دی د خدیجې رضی الله تعالی عنها په هغه باندې لاړلو شام ته د هغې کاروانونه بوتله تجارت یې وکړلو بیرته راغې په ډیره یو هغه باندې لیکن دا باید د دې باعث نه شي چې د خلکو د معتقداتو نه د خپلو شخصي غرضونو دپاره سوء استفاده وشي که دا سړی دا تجارت په دې ترتیب کوي چې د رمضان او غیر رمضان فرق نه کوي لیکن دا چې خلک وږي دي خلک دعوت کوي نور مسلمانان خپل کور ته دعوتوي روژه ماتی جوړوي او دوی دا قیمت هغه کوي زه ګمان کوم چې دلته دوی د خپل دین سره یو قسم ته نازواني کوي ګرچې د شرعي لحاظه کوم ممانعت په دې کې نشته دی ځکه چې عرضه او تقاضا ده کوم وخت چې تقاضا زیاته شي او عرضه کمه یي قیمتونه زیاتیږي دا شی شته دی یا مثلا هغه سړی په رمضان کې په اوچت قیمت رانیسي چون تقاضا زیاته ده د عرضې په نسبت باندې دا اولنه د اقتصاد بنا چې ده مقدمه ابن خلدون کې دا عرضه او تقاضا اولنه تعریف مسلمانانو کړی دی د آزاد مارکیټ او دا شیان چې راغلي دي هغه دی لیکن احتکار
او احتکار هم مسله ډیره مطرح ده ځینې دوکانداران یو شی ساتي او بیا روژې ته راځي
او دا چې د احتکار ممنوع دی حرام دی او د دینه باید سړی ډډه وکړي که اغه مواد غذایی چې دي د دې لپاره ساتم چې زه رمضان کې ور باندې زیاته ګټه کولای شم ما یو ګناه کړی ده ځکه دا شرعي حکم دی راغلی دی او اسلام په دې باره کې واضح اقدامات کړی دي لیکن که تجارت دسی چې هغه سړی په قیمت اخلي او بیا ته په قیمت خرڅوي او دام دي دې لپاره دا کار کوي هغه کوم مانعیت نشته لیکن که احتکار کوي کوشش کوي چې مواد په بازار کې کم شي ترڅو چې دوی زیاته ګټه وکړي دا چې دی بیا د اسلامي هغه سره برخورد کې راځي او دا کار نه باید مسلمان پرهیز وکړي
ځینې دوکانداران داسې کوي چې ځینې مواد د احتکار په شکل نه فرضاً دې ته تیاروي چې بیا په روژه کې تقاضا زیاته شي او د روژې په وخت کې بیرته بازار ته راوباسي په هغه سه احتکار باندې نه چې بازار کې کمبود رامنځته شي لیکن خپل مواد پروژې کې راباسي دا څنګه دا هم په یو ډول احتکار کې شامل شي
دا خو د سیده چې هغه دې د انسانانو زړونه موږ ته معلوم نه دي کپه دې نیت کوي چې دا د روژې په میاشت کې د مسلمانانو ضرورت زیاتې او زه خپل ګټه پکې کومه یو شرعي ګټه ده چې د تجارت کې آزاد ګټه ده هغه روا ده لیکن دا چې ته د خلکو د هغه نه سوء استفاده کوي د ضرورتونه دغه کې هغه یو بد عمل دی یعنی یو ښه عمل نه دی سره د دې چې په دې باره کې داسې هغه حکم
واضح حکم نشته مولانا صدیق الله فدایی مننه ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریز مخبرونه په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبريش دا ازادي راډیو د یو ساعت خبری مجلې ورستی او تر رسیدلې په دې خبری مجله کې مو مهم موضوعات داو چې د افغانستان حکومت وایي هغه راپورونه موږ چیرو چې وایي د طالبانو مخکینی مشر مولا اختر محمد منصور تر وژل کېدو مخکې دوی میاشتې په ایران کې تیرې کړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی روسیه چمتو ده چې له سیاسي لارې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي د افغانستان د سولې لپاره د هر بل هیواد هڅې باید له افغان حکومت سره په همغږۍ کې وي. د هلمند د کجکی د برېښنا د تولید د بند صرفیت 1.5 میگاواټه برېښنا ته لوړې شي. په دې اړه نن په کابل کې د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت او یو ترکی کمپنی ترمنځ تفاهم لیک لاسلیک شو. د نوې پروژې له مخې به د کجکی بند اوبو کاسه پراخه شي او پر دریو توربینونو علاوه څلور نور توربینونه به هم پکې نصب شي. او د هندوستان سری اعظم نارندرا مودی امریکا ته تللی دی او ټاکل شوی دی چې نن د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره پر دوه اړخیزو روابطو خبرې وکړي.